نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسمه کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده
نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس هکې یا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته نوستئ دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وایټ چینل لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملکیه وکړي دوی مجبوروي چې همدې الک سره دي لسلو او زرو ستونزو سره چې لري وکړي ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی
شنخوري خو یو عادي ډول دی چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یې وکړه چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک په غرونه کوي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زمون په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس هکې یا طلاق ورکړي
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه رای بار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډېری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د هله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه هلک سره شریکوي همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي
یو بل نه باید پوښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي خو تنی کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکې ځینې کسان د دې په خاطر ورکې چې ولا لور می پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم الک ته راغلی ده الک خو خرڅوالی بدرنګوالی نه لري خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي کورنۍ وایي چې ولاکه زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي دا به ما دپاره ډېر یو شرمی ده به ما دپاره دا یو هغه خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولا د زما خور په بد حالت کې ده هغه به ټوله ورځ وهل خوري ټکول خوري مثلا ژوند به ښه نه وي زه به وایم چې نه ولا پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي همداسې به بله خور فکر کوي همداسې ورور فکر کوي همداسې مثال کاکا او ماما فکر کوي نه دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی پخوا که خلک نه پوهېدل اوس خو پوهه ډېره ده باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو خپل د خاوند سره خپل د کورنۍ سره نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی
چې مثال خبره وډکی بوګلکې نه ولیدلې جلکې بو وډکې نه ولیدلې اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول وډکې خ چې کوي کس چې دا متوت نه وي یا پډار یا نور نه شي مشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واقعیا وشول نو اسړای چې و نازیم وو به د زوی پډر څه کول به د پلوري وتوي چې و بچي ته ته خو مو ده کړي دی دا خده دې ټوډې رپغنی وخت لا په شوق نته د پډر پرېږده خو دې د سړی دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره د ډفا لوړ وو کنه چې د ټیم کې د خدې ته چرتا زته خرڅو د خدې لوړ لسخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو د ته زو ته ست خو مو وي چې دا کور کوي ته سو چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوش کړه دا ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وډکه مو ته نو جلکه زندگی به تبون شي دا شارای پختوی چې به دغه تلو کو خستل شي د جلکه په ورځ کې ودی شي ان اوس د سې نشي کولای چې تاسو زوی په ډرڅ کوي بس جلکه غریب دي ته نو ستي دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانې لی او ازادي پښتو دی زده څه نه دي بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو سات دینه تا لو خسته شي د حکومت په لیو سات خسته شي د شارې په لیو سات خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پښتو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د دلکې ته څوک په غور نشي کولای چې تعلق شوی دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میړه فډر ته وته نو د غریب خدي پر په کور نوسته دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی د خپل زندگی ته وکی هغه خاص زندگی ته بده دی غریب زندگی ویری ته وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کی سنت پښتونی وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال کې وکی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته ټوک په غور پر غنې ته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دا غلط ته پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته راته زوی خدا تلوک کړل کولی سناتی پر خوله فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به د خو زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله په کړي دي خدای دې ویلي حق نه لري
له رواني ارسه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلی سخت ځپي ارواپوه شمله کټوازی په دې عقله وایي
دا یو ډېر اساسه موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدي حاصل تراشو د دې حاصل دسې ده او د دې مطلب دسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه. که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو، او په دې کې هېڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو، مینه ورکړو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزده دې فسخه شي یا لرې دې شي هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر یې تیر کړې، په تعامل یې تیر کړې، ښه دا ده چې یوه دې واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنې څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم دی هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې پخپله غواړي. او دغه ټول مسائل جدی ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای سي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل سي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای سي نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه یې وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوژده پس ښکم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې هکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنی ده چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسفس کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې داسې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او داسې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف نه ده چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخه کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل پښتانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. د دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي. نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقی لحاظ د بشر د حقونو لارخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی، واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباري چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې، دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی، دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې 90% خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي، چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده، دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیان وي مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل دپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته عار او ننګ ګڼو، دا په دې معنی ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی، او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
د
درن دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده دی بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. رسو دي ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او درېیم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکوو، نو تاسو یقین وکوو چې دغه فقر او بېچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چې ته نه ورکوي، دا به الله جل جلاله په نس باندې د خیر فرات باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ ارال کړه وو او واخه توزی کړي و بیا سر پات شو وو.
بله،
وای تاسو یو فکر وکړو چې دا گاونډي چې دی دا تکلیف چې څه جوړي ونه لري، نو وي ته ورلګل وو. او وي ته ورغله وو، نو وي چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته ورولېګو، نو هغه ته ورغله وو. فکر کړو چې موږ سره دومره چې شته چې بل ته ورولېګو. خلاص هو کورونو باندې دا په سر چکر وهاله وو، برته ما کورته کوم چې په سال کړو وو، برته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني وکول او دا تضحیه وکول، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر پری او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته رخصتي په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بېوزلو سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته
بالی. ډاکټر صاحب، دی برخه تر ازو لکه څنګه تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له داندو لري شوي دي. مثلا که خزو ته اشاره وکړو چې دی افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کمداسې دوام وکړ خلکو نه کار واخیستل سي په کور کې نیول سي په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګرې میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بس موږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینا شریکوی خپل همکاری ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خاين دي چې هغوی نارینه نه لري کل دي د مثال په توګه باندې یاداسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوې دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خاين ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي، دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمينه برابر شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي وړي بعض پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغوی سره همکاري وکوي، ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت کولو او شام ته لګل او دا مشهوره کیسه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته باندې ښځه کولی شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوګان وخصل شي د مثال په توګه باندې چې هغوی دین استفاده وکړي، بعضې کارونه د مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته وخصل شي د مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څه په دې کې هغه نشته حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلې وي، مغرب کې چې زلزله وشوه خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول اوس بلفیل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې د چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلې هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې چې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سرکو دوی را ووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کیدلی چې دلته اخلاقي فضات هم رامنځته سي. کله چې یو ماشوم مجبوره کیږي سوال کولو ته وزي، ګدایي ته وزي، ماشوم باندې تیری کیږي، میرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت. او داسې یو قسم احساس وکوو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د این جی اوز په واسطه باندې، او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکوو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ کړو، په مینه یې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، په یووالي باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوئ او ښځې ته یوه ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته، دغه ښکلا تار ورکوي، دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانې په کثافت کې اچول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي، ګرځوي، دغه تسبیح، دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، نو دغه دانې کثافت دانې کې اچول کیږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي، دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانې یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوستی، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکړي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونیسي، او د دوی اوښي ورته پاک کړي، او د دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکوله که چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه شي، به مجبوریږي. هغه کوچنیان وي، او هغه زنانه وي، او حتی که چېرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفراو اخطر من سم، د چي کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی. نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي، او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې خلک چې محتاج دي، هغوی او ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي. متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړلو بسم کې داسې وکړه، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو مازی زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ډراین پر وس باندې کوي، 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی، فلانی داسې وکړل، بسم کې داسې وکړل، دا بداو کوي، دا بداو کوي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو. متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما پر نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی کوي، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل، موږ هغه لرو، معادل لرو 10 تریلیونه. زه چینج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټولو خلکو ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاس ورکړو چې کار وکړو او که ملت وکړو حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل تلاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې له خپل چم ګاونډ سره مرسته وکړي، هغه خپله دغومره پیدا کوي چې سبا بېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تله بل سره مرسته وکړه. هغه خپله یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دي، هغه کادرونه دي، هغه په غېږ کې راواخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایم همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کادرونه چې موږ تاسو لرو، هغه که اقتصادي کادرونه دي، که ټولنیز کادرونه دي، او هغه که نور کادرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي، د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي، هغو سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دي راضي شي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کادرونه دي، هغه باید په ډېر محبت، په ډېره مینه باندې اسلامي امارات خپل غېږ ورته کلاو کړي، هغوی راولي په خپل هېواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دغه ستونزې که چېرته موږ تاسو کولی شو جاپان او افغانستان په یو وخت کې ازادي اخیستې، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جام نه پیدا کېږي. یو ځل زه لر یو ښار ته ولاړم، یو جام مې پیدا کړ، خپل همکار ته ورته ما کامره را ورده، موبایل راوړه چې عکس واخلو. په همدې وخت کې خلک راغلل، هغه جام جوړګمو ته اجازه هم رانه کړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم، د موټر ارنګ نه بانر ویده، په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واټساپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستي، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي، د خپل وختونه درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوئ دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفوو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو ته انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا خبر دقیقا زه منم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دغه څه نه وي چې نور سره همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته، دا خبر زه تاسو سره منم. خو دغه نسبي کېدای شي ځینې هغه وي، ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې، په اروپا کې چې کړې، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره کار د دغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هېواد روان حق دی چې دوی باید موږ تاسو کار وکړو. داسې خپل پروژه تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، د ښه خبر دی چې په هېواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبره را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به هم ستونزې وي، په ملت کې به هم ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپله جوړوو. داسې خیر وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چېرته جوړولی، خو دغه 5 کالو کې ډېر زیات نمونې موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تا خوره کې، زما او تا په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ یو خبره دستا بلنه، زما ورجه خوکی تا سبزی خوکی، خو دا اختلافات باید زړه انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات زړه انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې په درون کې ما چې ودا مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټ کړی زړه. زه نکټای وایم او زما په پګړی وایي، هغه تزه کافر یم او هغه ماته چي، هغه متاسفانه چي به منهج کاریږي. نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چي موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسائل به موږ تاسو مشغول نه کړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالیب چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چي، چې علاقه موږ تاسو خلک 2000 دیر شادوی 2000 سلوی کی ادوی علاقه 2000 پنځوس کې هم موږ تاسو واده ته ورسېږو، دا به د الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري. راځئ چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دغه انرژي خپله چې په منفي ګرۍ کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرۍ کې استفاده وکړو، ترڅو هېواد هم جوړ شي او حداقل هغه هېوادوال ته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید شي، ګټور شي، تقدیم کړي وي. او دغه مسؤلیت چې د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، او بیا زموږ تاسو نه پوښتنه کوي، د ټولې خبرې چې زما د خولې نه استاسو او د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې په رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دغه دی چې خپل هېواد پخپله جوړ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ. ستاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.